په افغانستان کې 8 بجې دی. وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی تر اوسه په موسکو کې سبا ته د پلان شوی غونډې په اړه له روسي چارواکو سره موافقې ته نه دی رسیدلی. د سولې شورا مخکې ویلي و د افغان سولې او ثبات په اړه دا غونډه هم دا اونۍ کېدله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون هم وایي باید د عربستاني خبریال جمال خاشقجي د وژنې قضیه نړیوال متخصصین وڅېړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس پرون د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې خبرې وکړې او ویل په هیواد کې تر 21 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوې کاروي. د فاریاب مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې ووژل شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا د بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. پوره خبرونه. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله وی په هیواد کې تر 21 میلیونو زیات وګړي مخابراتي اسانتیاوي کاروي. عبدالله د خبره د سه شنبې پرس په دوبی کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه د تیرې یوې لسیزې په مقایسه په افغانستان کې د انټرنیټ د کاروونکو شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. تر اوسه په افغانستان کې د ټکنالوژۍ او مخابراتو د پراختیا په برخه کې 2.3 میلیارد ډالر پانګونه شوې. دا زموږ د ټولنې لپاره یو ښه خبر دی. اجرائیه رئیس همدارنګه وویل دا مهال په افغانستان کې 114 ټلویزیوني شبکې او 310 راډیوي شبکې چې په اف ام خپرونې لري فعالیت کوي. د افغانستان اجرائیه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي ښاغلي عبدالله د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې تر وینا وروسته په متحده عرب اماراتو کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره هم ولیدل. د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شول. دا خبره د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وکړه. د میمنه ښار د سربلاغ کلی اوسیدونکي چیرته چې دا پیښه شوې وایي دغه کسان بیګا 8 بجې له جامع جومات د کور په لور روانو چې ډزې پرې وشوې. د فاریاب د پولیسو ویاند ښاغلی یورش وویل پولیس هڅه کوي چې د سربلاغ د کلي د دغو دوو اوسیدونکو قاتلین ونیسي. په هلمند کې تیر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک وایي چاودنې د یو چسپکي ماین په وسیله د پولیسو په یو شخصي موټر شوې او د پیښې په ټپیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د نوموړي په خبره د ټپیانو روغتیایي وضعیت ډاډ وړ دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې وروستیو کې په لښکرګاه کې د چسپکي ماینونو چاودنې ډېرې شوې چې اکثره یې د پولیسو په موټرو کېږي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی په غزنی کې منسوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولې چې یوې د دې ولایت د امنیه قومندانۍ د دوم سمت پر ماموریت د برید پلان درلود. د ملي امنیت خبرپاڼه وایي یو مشکوک کس چې د غزنی د امنیه قومندانۍ د سواد موزه برخه کې کار کوي له یو موټر سایکل سره چې پکې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای شوی وو نیول شوی دی. د دویم نیول شوی کس په اړه په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو لس کاله مخکې د غزنی د ملي امنیت یو کارکونکی وژلی و چې دوی اوس په نیولو وتوانېدل. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي په میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزان د ناروغۍ تازه پیښه ثبت شوې. په کندهار کې د عامې روغتیا ریاست چارواکو وویل د میوند ولسوالۍ د کارزیک په سیمه کې د رازیه په نوم یوه 14 میاشتنۍ ماشومه د پولیو په وایرس اخته شوې. له دې سره د روان میلادي کال د پیل راهیسې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند او روزګان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزان پیښې 12 ته رسېدلې. په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې هم 15 پیښې ثبت شوې دي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. جواد ظریف چې د سه شنبې پرز د ایران، ترکیې او آذربایجان په یوه درې ورځنۍ درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره استانبول ته ولاړ. په یو خبري غونډه کې د نورو ټولو هغو هیوادونو ستاینه وکړه چې د پوینا پر ایران د امریکا د بندیزونو له لګولو سره مخالفت کړی.
آیا این کشور می تواند دیگران رو به خاطر اینکه قانونمند هستند؟
آیا یو یواد کولای شي نو په دې خاطر چې قانونمند دي او د قانونونو پیروي کوي مجازات کړي کنه؟ دا ډول وضعیت به په راتلونکي کې د نړۍ پر نظم ډیره پراخي اغیز ولري. لمدي قبل دا چې تاسو ګورئ ټول هیوادونو هم زمک خو گاونډیانو او هم اروپایي هیوادونو د امریکا د دې حرکت په وړاندې مقاومت کړي. د امریکا د بندیزونو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په داسې حال کې څرګندونې کوي چې تاکل شوی امریکا په نږدې ورځو کې د ایران د تیلو پر سکتور نوی بندیزونه اعلان کړي. امریکا وروسته له هغه د ایران سره د 2015 کال لاشمی تړونه ووت چې د اگست میاشت کې د ایران د موټرو، فلزانو او قالینو پر صادراتو بندیزونه ولګول. په جرمنی کې یو نرس د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د راپورونو له مخې نایلس هیګل چې یو څلویښت کاله عمر لري د وژونکو درملو په پیچکاریو خپل ناروغان وژلي. کله چې د سېشنبې په ورځ د جرمني د اولډنبورګ ښار کې د محکمې قاضي له هغه وپوښتل چې دغه تورونه مني، هغه ځواب ورکړ چې خپل جرم مني. دا په جرمني کې د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته د زنځیري وژنو تر ټولو ناوړه او لویه قضیه ده. نایل سیګل په 2015 کال کې وروسته له هغه په 15 کاله بند محکوم شو چې نوموړی هغه مهال خپلو دوو ناروغانو ته د وژونکو درملو په پیچکاري کولو مجرم وبلل شو. د روان کال د جنوري په میاشت کې له څېړنو معلومه شو چې هویل نوي نور ناروغان هم په ورته توګه وژلي. ویل کېږي دې نرس غوښتل د خطرناکو درملو په پیچکاري کولو سره ناروغان بیرته په هوش راولي او په روغتون کې د خپلو همکارانو ترمنځ شهرت پیدا کړي. او وروستۍ خبر دا چې امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بي آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. د مولر د دفتر په وینا دا توطیه وروسته له هغې رسوا شوه چې یوې ښځې ژورنالیستانو ته وویل وړاندیز ورته شوی که په مولر د جنسي ځورونې تور پورې کړي 20,000 امریکایي ډالر به ورکړي. له ازادي راډیو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د موسکو د غونډې په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي.
ما با مقامات روسی در حال رایزنی هستیم در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو و تا هنوز با جانب روسیه به توافق نرسیدیم.
د مسکو غونډه د افغانستان د سولې او ثبات په اړه ځانګړې شوې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون وایي باید د عربستاني خبریال جمال خاشقجي د وژنې قضیه نړیوال متخصصین وڅېړي.
Clearly he was murdered, but was there torture as well? Was there
ملګر ملتونو د بشري حقونو ویاند وایي روښانه ده چې هغه وژل شوی، خو آیا هغه شکنجه شوی یا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوې ده باید ټول وڅېړل شي. نور مسایل هم لرو. د هغې ډلې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو کمیسیون موافقه کړې چې له بایومتریک پرته رایې هم ومني په دې شرط چې سټیکر ولري رایې پاڼې. یو ځل بیا مو سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د حکومت تمه نه لري چې د موسکو غونډه د نومبر په میاشت کې په لومړۍ نیټه یعنی سبا جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي د سېشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې له روسي چارواکو سره د موسکو د غونډې د څرنګوالي او نیټې په اړه هیڅ توافق ته نه دي رسېدلي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې شورا ویلي د موسکو غونډه د همدې اونۍ په پای کې جوړیږي. تفصیل د اجملاند په ریپورټ کې.
افغان چارواکي وایي د افغانستان په اړه د مسکو غونډه د افغان حکومت لپاره د بحث وړ مسله ده، خو تر اوسه افغان او روسي چارواکي د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې کوم جوړجاړي ته نه دي رسیدلي. له څو ورځو راهیسې خبرې اترې روانې دي، خو لا نه د مسکو د غونډې نیټه روښانه شوې او نه یې هم څرنګوالی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دا مهال نشي کولای د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه او جزئیات تایید کړي. ښاغلی احمدي وایي د مسکو د غونډې جوړېدل زموږ لپاره د بحث وړ دي. موږ د روسي چارواکو سره د دې غونډې د څرنګوالي او جوړېدو د وخت په اړه په بحثونو بوخت یو. تر اوسه پورې د غونډې د جوړېدو د نیټې او څرنګوالي په اړه د روسي لوري سره توافق ته نه یو رسېدلی.
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو د دې پوښتنې له ځوابه ډډه وکړه چې له روسي چارواکو سره خبرې په کوم مسلو دي او د مسکو د غونډې د جوړېدو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف په کومو برخو کې دی. تر دې مخکې ځینو روسي رسنیو رپورټ ورکړی و چې ښایي د افغانستان په اړه د مسکو کانفرنس د نومبر په لومړۍ نیټه جوړ شي.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مورګولوف بیا په وروستیو کې خبریالانو ته ویلي د افغانستان په اړه د مسکو د غونډې د جوړېدو نیټه به زر نهایي شي. په کابل کې د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د تیر جمعې په ورځ د ازادۍ راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د مسکو غونډه به د همدې اونۍ تر پای پورې جوړه شي. تمه کیږي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي هم ګډون وکړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه اخلي. ښاغلی احمدي په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت له ګډون پرته د دې هیواد په اړه هیڅ غونډه کومې نتیجې ته نه رسیږي. ښاغلی احمدي وایي هره غونډه چې د نړۍ په هر ګوټ کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي باید پکې د افغانستان رهبري او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت وپیژندل شي، لکه د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ته ژمنه څرګنده کړي او ټولو هیوادونو د افغانستان د سولې په برخه کې دې اصل ته ژمنتیا ښوده. سره له دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو د غونډې نتایجو ته مخکې له مخکې خوشبیني لري، د افغانستان حکومت د روسیې له اړخه د دوی شرایطو ته څرګند پیغام نه دی ترلاسه کړی. تر دې مخکې یو شمېر څارونکو ویلي و افغان حکومت باید د سولې په برخه کې د مسکو د غونډې په شمول له رامنځته شویو فرصتونو ګټه واخلي څو د سولې د خبرو رسمي پایل ته زمینه برابره شي. له دې سره تر اوسه څرګنده نه ده چې د مسکو د کانفرانس په اړه په خبرو اترو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ څه روان دي. آیا مسکو غواړي چې د دې غونډې رهبري او مدیریت وکړي؟ آیا دا د افغانستان د حکومت د غوښتنې خلاف څه دي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي د مسکو د غونډې په اړه له روسیې سره یوې نتیجې ته له رسیدو وروسته به دې پوښتنو ته ځواب وموندل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولت سپږ نیمه منځنۍ څپه او افم سره شرف پنځه باندې خبرونه کوي. اوس هم یو رپورټ ته غوښتل چې د انتخاباتو په اړه د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونه لغې ډلې د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون د ګډې پریکړې له مخې له بایومتریک پرته رای هم د اعتبار وړ دي، خو باید رای پاڼې سټیکر ولري. د انتخاباتو کمیسیون کمیشنر ویان سید حفیظ الله هاشمي پرون په کابل کې د شکایتونو د کمیسیون له ویاند علي رضا روحاني سره یو غړي خبري غونډه درلوده او ویل چې دغه پریکړه د دوه کمیسیونو د غړي هوکړې په بنسټ شوې ده. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم وایي دغه پریکړه ښه ده او باید د رای شمیرنې په بهیر شفافیت ډاډ ورکړل شي. په دې اړه واصل وسال رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له بایومیټریک او بارکوډ پرته رای به هم وشمیرل شي. دغه کمیسون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمي د سه شنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان سره په یو غټه خبري ناشته کې ویل هغه رای چې د رای ورکونکو د نوملړ سره مطابقت لري د اعتبار وړ دي. ښاغلی هاشمي وایي په دې برخه کې د دوړو کمیسونو ترمنځ شته ستونزې هواري شوي او د دوړو کمیسونو د غړي هوکړه لمخې پرته له بایومیټریک رای د اعتبار وړ ګڼل شوی دی.
هغه مشکلات چې د اجرات په مخ کې او ایمن اجرات لک ټکنی کړی او د خان سره مخ کړیو هغه ته نن د لار حل پیدا کړو او هغه مواد باندې چې تر یو حده پورې سوی تفاهم او هغه هم روخانه شل او نن دی اعلانې په ترڅ کې تاسو ته قرات کوو.
په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان علي رضا روحاني ویل هغه رای چې د کمیسون سره د رای ورکونکو په سب شوی نوملړ کې شامل نه وي د اعتبار وړ نه دی. د دې اعلامیې په یو بل ماده کې ویل شوی هغه رای چې د رای ورکونکو د نوملړ له مخې پرته له بایومیټریک کارول شوی هغه محل د اعتبار وړ ګڼل کیږي چې د رای ورکونې د محل د رئیس ناظرینو او مشاهدینو لخوا د طرزالعمل سره سم تصدیق شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون خبرداری ورکړی و چې له بایومیټریک پرته رای ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او باید ونه شمیرل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو انتخاباتي کمیسونو ترمنځ ګډ تفاهم او شوې پریکړه ستایي او له دواړو کمیسونو غواړي چې د خلکو رایو ته پوره درناوی وکړي.
شکایت کمیسیون دنده داره چې باید عدالت تامین شي، یا پاک رای باید خوندي وي او میلیون رای چې ناحق وي باید باطل شي. نو دا یو ډېر هغه پر ځای او تقریبا عملی اقدام ده چې دوړ کمیسونونه سره یوځای شوی دي.
ښاغلی رشید وایي دا چې د انتخاباتو په ورځ بایومیټریک سیستم کې ستونزه وه او یا هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون کارکوونکي په کارونې نه پوهېدل دا د خلکو ستونزه نه ده، نو باید هغه رایې چې بایومیټریک پرته د نوملړ له مخې کارول شوي باید د اعتبار وړ وګڼل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دولس شپږ نوي ماندنی چپه او اف ام سل اشاریه پنځه باندې د ازادي راډیو خپرونې ته نغواګي است. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت مرکزي اداره وایي تر اوسه 33,000 افغانانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوي. د دغې ادارې د عامه پوهاوي رئیس ویاند روحالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه په هرات او ننګرهار کې هم پرانیستل سي. اوسمهال یوازې په پلازمینه کابل کې په ځینو سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه فعال دي. اجمل تورمان د نفوسو د احوال د ثبت له مرکزي ادارې ویاند ښاغلي احمدي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د دغو تذکرو د ویش روان بهیر په اړه پوښتلي.
لکه څرنګه چې تاسو خبر یاستئ سږ کال د 2013 رسمن د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر د جلالت نواب رئیس جمهور لخوا رسمن آغاز شو. وروسته د هغه نه زموږ اداره د قانون د نافذه قانون د موادو پر اساس مکلفه وه تر څو دغه برنامه وسیع کړي او موږ په همغه اساس باندې په کابل ښار کې څلور مراکز پرانیستل: کارته چار، خیرخانه، ارزان قیمت او وزیر محمد اکبر خان. په دې څلور مرکزونو کې تر اوسه پورې تاسو سره خبرې کوم شاوخوا 33,000 تذکرې عملا توزیع شوي دي. یعنی په ټوله کې ویلی شو چې شاوخوا 33,000 افغانان د الکترونیکي تذکرې خاوندان شوي دي. همداراز څه باندې 40,000 فورمونه توزیع شوي دي چې دوی فورمونه ترلاسه کړي دي زموږ د مراکزونه. په نږدې راتلونکي کې به موږ انشاءالله په کابل ښار کې دوه نور مرکزونه هم پرانیزو. تر څنګ موږ په ننګرهار او هرات ولایتونو کې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله موږ به د دې ولایتونو په مراکز کې هم خپل دفترونه پرانیزو او عملا خپل کار شروع کړو.
برېښنایي پیژند پاڼې چې تر اوسه پرې ویشل شوي دي دا په بیلابیلو ادارو کې آیا د چلښت ول دي که نه؟ تر اوسه پرې کومه ستونزه نه ده سند راغلی چې ځکه په خاطر دې مخالفتونه هم موجود ول چې په ځینې ادارو کې
فرد او هیڅ ډله د دې صلاحیت نه لري تر څو په قانون پښه کېږدي او الکترونیکي تذکره ونه مني. تر اوسه پرې داسې موارد هم نشته و په اوایلو کې و، ولې موږ رسمي مکتوب ټولو دولتي اداراتو ته بهرنیو په بهر کې زموږ و تاسو میشتو قونسلګریو سفارتخانو ته همداراز ټولو نهادونو ته موږ مکتوبونه لیږلي دي چې د دې د چلښت او رسمي والي په اړه دوی ته اطلاع ورکړې ده. هر څوک چې الکترونیکي تذکره ترلاسه کوي زموږ د ادارې د خوانه دي هغوی کاغذي تذکره باطله اعلان کوي، یعنی ټاپه وخل کیږي، سټمپ کیږي، د هغوی کاغذي تذکره باطلیږي.
د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارې ویاند روحالله احمدزی وویل 33,000 تذکرې تر اوسه پورې ویشل شوي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خوستیانو ته هم یو ښه خبر لرو، هغه دا چې د خوست په شپږو سرحدي ولسوالیو کې به 80,000 کورنیو ته لمریزه برېښنا برابره شي. دا خبره د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر مجیب الرحمن کریمي پرون خوست ته په یو سفر کې وکړه. د خوست چارواکي هم دا ښه کار بولي او زیاتوي یاد وزارت دی په هغو ولسوالیو کې د بیارغونې کارونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي چې په تېرو کلونو کې د امنیتي ګواښونو له کبله له پرمختګونو وروسته پاتې شوي دي. نجیب الله الوخیل له خوسته یو رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د وپلاوی په مشرۍ خوست تللی د سه شنبه په ورځ د خلکو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د سرحدي ولایتونو د متوازن پرمختیا لپاره په لومړي ګام کې برېښنا انتخاب کړي او په همدې موخه د خوست په مرکز او شپږو سرحدي ولسوالیو کې هم د لمریزې برېښنا د برابرولو سروې روانه ده چې له سروې وروسته به د دې ولایت د لرو پرتو سیمو 80,000 کورنیو ته لمریزه برېښنا ورکړل شي. د کلیو پراختیا وزیر د در مرکز اروان سرحدی سیمه، زازی میدان، تریزی علی شیر، باک، گربز، تنی، او د سپیر سرحدی ولسوالی هغه سیمه یاد کړی چې اوسیدون کتبه علمری زبرخنا برابر شي.
د خوست پشپک ولسوالی که هغه لری پرتی سیمه چې پر کرخه پرتی هغه ته د سولری برخنا مهیا کول او دا ټول شمیر اتیا زره کورنۍ ترسی.
د کلیو پراختیا وزیر زیاته کړه چې په خوست ولایت کې به 22 نورې پرمختیایي پروژې چې ټول لګښت 2.1 میلیون افغانۍ کېږي کارونه به عملا پیل شي.
نن 22 پروژې په ټول خوست کې له خیره افتتاح کیږي او د دې ارزښت هم 2.1 میلیون افغانۍ. په دغه 22 پروژو کې د سکلو اوبه شته، استنادي دیوالونه شته، سربندونه شته، کاریزونه شته، ذخیروي بندونه چې نن سبا افغانستان ټول د اوبو له کمک سره مخامخ ده شته.
مجیب الرحمن کریمی ویل د اقتصادي ودې پروګرام لپاره دوی ته نړیوال بانک 30 میلیونه ډالر ورکړي تر څو ښځې د کسبونو لارې پر ځان بسیا شي.
مونږ مرکز او درې اداري واحدونه جمع د مندوزۍ ولسوالۍ دي کې به کابو مونږ 15,000 اسپاما گروپونه جوړو. 15 کلنه برنامه ده او په دې کې به د خوست هر بورد ته رسیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکي غوښتنه لري چې په یادو پروژو سربېره د یاد ولایت لرې پرتې ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې له متوازنې پرمختیا وروسته پاتې شوي توجه وشي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
موږ لا هم په ځینو ولسوالیو کې ستونزې ډېرې لرو چې هغه زدران میشته ولسوالۍ دي، هغه د منګل ولسوالۍ دي، هغه هم سفري او تقریبا د علیشیرو یو څه برخې دي چې واقعا دا له متوازن انکشاف نه وروسته پاتې دي. او ستاسو نومان هیله داده چې په خوست کې هم د ولایتو ترمنځ هم توازن، خو د ولسوالیو ترمنځ هم موږ غواړو چې دا توازن رامنځته کړو او بالاخره ټول ولسونه ځان په یوه اینه کې وګوري.
د کلیو پراختیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې همدا اوس د خوست ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د ولسي تړون د ملي برنامې په چوکاټ کې 151 پروژې روانې دي چې 602 میلیون افغانۍ ورباندې لګښت کیږي. ولسی تړونی ول اسکلن ملي برنامه ده چې د ملي پیوستون د برنامه پر ځای په ټول افغانستان کې پیل شوې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې هم له احمد شیبر اورو.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون له زندانه د طالبانو د یو شمېر کسانو د خوشې کېدو مسله څېړلې ده. د ورځپاڼې په باور اسلام آباد هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې بیا نفوذ پیدا کړي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي ملا برادر چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مرستیال ګڼل کېده، 8 کاله مخکې د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو پر مهال ونیول شو او تېره اونۍ پرته له تشر او شوره په کراچۍ کې له بنده آزاد شو. د طالبانو یو بل قمندان ملا عبدالصمد ثانی هم له زندانه خوشی شو. د ټایمز ورځپاڼې په باور ملا برادر او ملا ثانی له پاکستان افغانستان ته داخل شوي دي او له نورو طالبانو سره یو ځای شوي. ورځپاڼې بیا لیکي داسې ویل کیږي چې دا کسان د هغه توافق له مخې خوشي شوي دي چې د اکتوبر په 12 په قطر کې د خبرو پر مهال د امریکایي ډیپلوماتانو او طالبانو ترمنځ وشو. ورځپاڼه د طالبانو د یوه جګپوړي قمندان په وینا لیکي چې ملا برادر زموږ مشر بیا له موږ سره یو ځای شو. دغه قمندان چې نوم یې نه دی یاد شوی د ملا برادر خوشي کېدل یو ستر پرمختګ ګڼي او وایي چې له دې سره به دوی پیاوړي شي. د لویدیځ یوې بلې خپرونې لانګ وار ژورنال تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغانستان نیم نفوس د حکومت د کنټرول له ساحې بهر ژوند کوي. په دې لیکنه کې راغلي دي چې دا نتیجه دوی د خپلې څېړنې له مخې اخیستې ده. لانګ وار ژورنال لیکي چې 40% کې افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې له طالبانو سره پرې لانجه شته. د خبرونې په باور 9% کې نور سیمه د طالبانو تر واک لاندې ده. په مقاله کې وړاندې راغلي دي د دې سربېره چې افغان ځواکونه هڅې کوي چې کلیوالي سیمې له طالبانو تصفیه کړي، بیا هم نه دي توانېدلي چې د خپل نفوس سیمې پراخې کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د عربستاني خبريال جمال خاشوقجي د قضیه د قتل په قتل کې د خپلواکو نړیوالو متخصصانو د سیړونو غوښتنه کړې. د دې ادارې ویاندې روینا شام له سعودي عربستان غوښتي چې د خاشوقجي د جسد د پټولو زاید سرګند کړي. جمال خاشوقجي یو میاشت مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری ته ننوتلی و خو بیرته ژوندی راونووت. تفصیل له اجمل اند په ریپورت کې.
دا ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره غواړي چې خپلواکو نړیوالو څېړونکو ته اجازه ورکړل شي څو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو قضیه وڅېړي او په دې برخه کې اسنادو او شواهدو ته لاسرسی پیدا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندې روینا شام داسانی همدارنګه غوښتنه وکړه چې سعودي عربستان باید هغه ځای هم څرګند کړي چې د جمال خاشقجي مړی پکې پټ شوی. د نوموړي په وینا د پیښې د څرنګوالي لپاره پر جسد څېړنې ډېرې ضروري دي. روینا شام داسانی وایي د موثرو څېړنو لپاره باید معلومه شي چې دقیقا څه پیښ شوي. روخانه ده چې هغه وشل شوی، خوایا شکنجه شوی هم دی، آیا په زور د هغه د تریتم کېدو هڅه شوي؟ د ټولو پوښتنو ته ځوابونه پکار دي او ډېره اړتیا ده چې پر جسد د عدلي طب څېړنه وشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندې د سه شنبې په ورځ رویټرز خبري اژان سره په خبرو کې د جمال خاشقجي د قتل قضیه یوه ډېره پیچلې قضیه وبلله. روینا شام داسانی ټینګار وکړ چې یوازې د سعودي عربستان لخوا څېړنې کفایت نه کوي، ځکه د نوموړي په وینا سعودي ژورنالیست وژل په لوړه سطح پلان شوی او ښایي د سعودي عربستان لوړ پوړي چارواکي هم پکې لاس ولري. سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي چې امریکا کې اوسېده د اکتوبر په دویمه نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته ننوت او ورک شو. وروسته د ترکیې د چارواکو لخوا د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د نوموړي د وژل کېدو رپورټونه خپاره شول. سعودي عربستان حکومت په لومړیو کې ویل چې د واشنگټن پوسټ د دې کالم لیکونکي د قتل په اړه معلومات نه لري، خو وروسته یې ومنله چې خاشقجي د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې وژل شوی. د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجیب استانبول ته تر سفر مخکې د جمال خاشقجي وژنه مخکې له مخکې پلان شوی وبلله. ترکیه تر دې مخکې له سعودي عربستان څخه وختي و چې د خاشقجي په وژنه کې لاس لرونکي 13 مشکوک کسان دي ور وسپاري. په دې مشکوک کسانو کې 15 د هغې امنیتي ډلې غړي بلل شوي چې د خاشقجي له وژنې څو ساعته مخکې له سعودي ترکیې ته رسېدلي وو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تازه څرګندونو کې د سې شنبې په ورځ وویل هیواد به پر سعودي عربستان فشار ته دوام ورکړي څو څرګنده شي چې چا د خاشقجي قاتلان ترکیې ته استولي وو. سعودي عربستان تر اوسه د ګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د غوښتنې او د ولسمشر اردوغان د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه ډاکټر امین الله د اردوغان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبر کوم. زه صحتانیه د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم، موږ د جزا په ولسوالۍ کې شفاخانې ته ځای شو ډاکتران را ودېږي چې د کس عملیات وکړي او ځوانه څېړنه چې وکړي. او زه د چاهدانې درې چې دا خواهش کوم چې زموږ د شفاخانې د واکولو په بازار کې پلورل کېږي باید قانوني شي. له مشورې وسي مننه.
السلام علیکم و رحمت الله. دلوی خدای جل جلاله په نام زه حاجی محمد اکبر منصور زید د غورما څخه خپل پیغام سبتوم هیله ده چې نشر کړی. زه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی خان او د نورو لړټولو چارواکو څخه یوازینی هیله دا ده چې لمړی خو په صداقت سره د صلح په باره کې خپل دین او پور کړی او آرامی ده. بل عرض می ده چې د غورماش په منطقه کې سخت وچکالی ده او خلک د بی میس لقحتی او غورته سره په ګریوان. هیله ده چې ملي تجاران او د حوادثو ملي طبعي محترم ریاست او نور خیریه ملي او بین المللي له مؤسسې د دې جنگ زده او وچکالی ټول خلکو سره مرستې ته راوهڅوي تر څو چې د لوی پاتې څخه مخنیوي وشي. په دې اړه ستاسو جدي توجه غواړم. والسلام مال اکرام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زما د معرفت په اړه د فراه ولایت ولسوالۍ کې د دون د مرکز د معرفت سطح په ټیټ حالت کې ده. معرفت په صفر حالت کې دي. په هیڅ ولسوالۍ کې بغیر د فراه غالبا 10 ولسوالۍ وي په دوو کې نه حساب یا درسته مکاتب ولري. نورو ټولو ولسوالۍ کې مکاتب نشته. معلمان به خپل معاش اخلي او کتاب و قلم کتاب شو کنفرانسیه د ضرورت بازار کې خرڅېږي. نو غواړم د مسؤلینو څخه چې په دې اړه توجه وکړي چې دا ځینو خلکو ته چې دا شیان د مکاتبو په نامه ورته وي دا چیرې چیرې خرڅېږي. تعلیم هغه شی دی چې سړی آینده ژوند روښانه او رڼا کوي. نورم په لاس فارم. سلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو ته غوږی است.
د
de Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu de nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادي رادیو ته غوښتو سم په افغانستان کې د سهارت نیم بجې کې ورزول لاندو خبرونه ته د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وی په هیواد کې تر 28 میلیونو زیات وګړي مخابراتي سانتیاوي کاروي. ښاغلی عبدالله دا خبره پرون په دوبی کې د مخابراتو په نړیوال کانفرنس کې وکړه. د فاریاب ولایت په مرکز میمنه ښار کې بیګاش په دوه کسان د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. دا خبره د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته تایید کړه. وی ویل پولیس هڅه کوي د سربلاغ د کلي د دوغو دوو اوسیدونکو قاتلین ونیسي. په هلمند کې تیر ماښام یوې چاودنې دوه پولیس او څلور ملکیان ټپیان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي غزنی کې منصوبینو دوه تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست وایي د میوند ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزڼ یوه تازه پیښه ثبت شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي پر هیواد به د امریکا بندیزونه د نړیوال نظم لپاره شدید عواقب ولري. په جرمني کې یو نرس نایلس هایګل د سلو ناروغانو په وژلو مجرم ګڼل شوی دی. د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر دفتر وایي دوی هغه تورونه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی ته راجع کړي چې څو ښځو ته د مولر خلاف د دروغو ادعا په بدل کې د پیسو وړاندیز شوی و. خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. وسم ورزو غزنی ته د غزنی والی وحید الله کلیمزای وای په غزنی کې لتیرو دریو کلون رئیسی امنیتی ستونزې زیاتې شوې دي. خغلی کلیمزای دا خبره د امنی قومندانۍ کې پی وی غونډه کې وکړه. هغه ویلی دی چې په غزنی کې د کنټرول ساحه ورستربلې کمیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه د غزنی یو رپورت شالېګلې.
دا غزنی والی د دغه ولایت له نوې نظامي رهبرۍ څخه غواړي چې د دولت له لاسه وتلې سیمې د بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي. وحید الله کلیمزای وایي تر بل هر وخت د غزنی امنیت تر سخت ګواښ لاندې دی چې له تیرو دریو کالو څخه امنیتي ستونزې زیاتې سوې او ورځ تر بلې زموږ د کنټرول ساحه راکمیږي.
موږ د غزنی په ولایت کې تقریبا د دوه درې کالو راهیسې ناخال زیاتې وې. امنیتي مشکلاتو شتون درلوده. د تسلط او حاکمیت په ساحه د موږ ورځ تر بلې په د تیرو وختو کې محدوده شوې وه. هغه ټیم چې غزنی ته راغلی او ګمارل شوی دی د ما په شمول ټول نوی دی. نو په شمول د تا په سختو او مشکلو شرایطو کې دغه مسؤلیتونه را په غاړه شوي دي.
وحید الله کلیمزی د غزنی په امونیه قومندانۍ کې په جوړه سوې غونډه کې د غزنی له نوي ګمارل سوي امونیه قومندان جنرال داود ترخیل څخه غوښتنه وکړه چې د نورو ترڅنګ هغه سیمې چې د اګست میاشتې په خونړۍ جګړه کې پرته له مقاومت څخه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وې بیرته په خپل واک کې واخلي.
چې د دوی بې همتي د دوی غفلت په افسرانو کې دي په سربازانو کې دي باعث د دې شو چې په غزنی کې ناورین رامنځته شو. د مقابلې نه د مقاومت نه پرته خپل صاحب سنگرونه خوشي کړي. امیدواره یم چې په دقیق ارزیابۍ سره حق حقدار ته ورسي، قانون تطبیق شي، ترڅو د موږ د زړورو منصوبینو افسرانو خدای مکرده روحیه ماته نشي.
په غزنی کې د اګست میاشتې په جګړه کې پر ځینو مشخصو کسانو پړاو راچول کېږي چې وسلوالو طالبانو ته یې پرته له کوم مقاومت څخه ځینې پوستې تسلیمه او سیمه یې ورته وسپارله. غزنی د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه یو دی چې د دغه ځای د اوسیدونکو په وینا ډیری ولسوالۍ یې سقوط، لویې لارې یې بندې او دولت ضد وسلوال یې د ښار په څنډو کې پراته دي چې هره ورځ ورڅخه د جګړو او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
اوریدونکو یو مسئله ته پام وکړئ چې هم دا اوس موږ ته رارسېدلی. د کابل په ختیځ کې پل چرخي محبس ته نږدې شیبه مخکې یوه چاودنه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په کابل کې دی، په دې اړه یې جزئیات راټول کړي. همدا اوس را سره غږیږیم. شفق صاحب، ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی، مهرباني وکړئ. څه شوي دي؟
کور ودان سلام وړاندې کوم تاسو اوریدونکو ته. بلکې بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن شاوخوا نیم ساعت مخکې د کابل د ترخی له زندان ته هلته یوه چاودنه شوې. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دولسمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه زندان ته نږدې دا انتحاري حمله ده شوې، او د تایید کړه چې په دغه پیښه کې اووه کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او دا یې هم وویل چې دا د دولتي کارکوونکو پر موټر شوې ده. خو دا یې ونه ویل چې دا کوم ارګان پورې مربوط مامورینو چې په دوی باندې دغه انتحاري حمله شوې. په عین حال کې بصیر مجاهد د کابل د امنی قمندانۍ ویان هغه هم پیښه تایید کړه او وی ویل چې په دغه کې د زندان په اغلب ګمان د زندان کارکونکو یا مامورینو چې دغه حمله پیښوي ده. تر اوسه پورې جزئیات هم دومره دي.
ډیر مننه نسیم شفق، له کابل له موږ سره خبرې کولې. د پل چرخي محبس ته نږدې د دولتي کارکونکو په یو موټر باندې چې اداره نه ده معرفي شوې، نیم ساعت مخکې انتحاري حمله شوې ده. تر اوسه پورې اووه کسان وژل شوي دي او د یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبره هم د کورنۍ چارو د وزارت ویاند نجیب دانش تایید کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کونړ کې د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره جوړو شویو کورسونو ښه نتیجه ورکړې ده. د دغو کورسونو دایرونکو ویلي د پخوا په پرتله په یاد ازموینه کې د بریالیو کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. روح الله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
څلور کاله وړاندې د کونړ علمي کادرونو د ټولنې لخوا کانکور ازموینه کې ګډون کوونکو شاګردانو ته د چمتووالي کورسونه جوړ شول چې دغو کورسونو ته یو شمیر کابل او بهر میشتو کونړیانو اسانتیاوې برابرې کړي. د یادو کسانو له جملې استاد عنایت الله ضیا د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پروس کال د درمیم زره په حدودو کې هغه نه په تیر کال باندې هم د درې زره خوښ شو. څلور نوې د پاره چې کومه پیسې دی هغه 1550 و. د 15 نوې د پاره بیا دا پیسې دی لوړه شو شپږ اتې تا شپږ نوې کې چې کومه نتیجه وته دا بیا یو اتې پیسې ده.
هغه وایي تر اوسه د دغه کورسونو د پیوړتیا او عامولو د پاره به لخپل ملګرو او وطنوال د کوم سفارت او ادارې ور نه دی ټکولې. خاغله زیاد هیواد د هرې برخې لوسیدونکو غواړي چې د دوی په پل دی پل کېږدي او د خپل اولادونو د پاره دی په تعلیمی برخه کې د وړاندې تک زمینی برابرې کړي.
موږ د هیواد په ټولو بډای او شتمنو ورونو باندې غږ کوو چې کوم پروګرام په کونړ کې ممکن و دا د هیواد په څلور ولایتونو کې هم ممکن دی. که دوی کومک غواړي د کونړ علمي کادرونه حاضر دي چې د دوی سره په رضاکار ډول باندې د دغو پروسو پر جنځ کول کې په ټولو ولایتونو کې کومک وکړي.
د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې کانکور د چمتووالي کورسونه ډیر ګټور دي او دوی اوس په هر لیسه کې دغه کورسونه جوړ کړي دي.
د کونړ په ولایت کې مونږه 15 ته بابا لیسې لرو. په هر لیسه کې مونږه د کانکور راهنما کورسونه لرو. د هر کورس لپاره مونږه څلور استادان لرو چې د ریاضي، فزیک، کیمیا، بیولوژي استادان دي او په هر لیسه کې هغه مجرب او لایق استادان دي. دغه دومره ښه اغیزه وکړله چې مونږه 15% مخ په وړاندې لاړولو او زمونږ شاګردانو عالی تحصیلاتو ته خو خو پوهنتونونو ته لاسرسی پیدا کو.
یو تن چې کانکور ته د چمتووالي کورس ویلې او په خو نمرو د ننګرهار طب پوهنځي ته بریالی شوی وایي
زما نوم عارف الله عارف ته د کونړ ولایت د پیج درې د کنډګل د کلي اوسېدونکی یم. د 1499 هجري شمسي کال د کانکور د ازموینې په کې د درس شپږ نمبر په خپل سره د ګراهک هم تم د ټپ پوند ته بدل شوی يم چې دې بریا کې زما د استادانو هم درنګ زما د کورنۍ هم درنګ د ملګرو وی لاستر له دې بریا تر شا دا نور د علمي کادرونو ټولنې لخوا چې کوم برنامه په لاره چول شو هغه کې مونږ غړون کړو هغه مونږ ته ډېر مرسته مونږ سره وکړه
خلک وایي ک چیرتا د معرف د پرمختګ د پاره ولس او حکومت په ګډه کار وکړي نو په یاد برخه کې چې نن سبا کومې بشمیر ستونزې موجود دي دا ټول به ډېر زر حل شي او افغانان به د خپل هڅو په برکت د علم په ګاڼه سمبال شي
ازادي راډیو ته غوښتل هم د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه واوري
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومني په دې هیله چې جوړ روغ او سید د دیونی راغلي پیغامونه به تاسو سره په ګډه ورم البته یو یادونه په دې کوم چې لدی کبل چې په دې تیرو دوه اونیو کې پرته له انتخاباتو موږ ته ډېر زیات نور شکایتونه او پیغامونه را رسېدلي دي چې باید ټولو ته وخت ورسیږي نو له دې کبله په دې خبرونه کې د مرکې څخه ډډه کوم او غواړم چې ټول ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خپره کړو تر څو وکولای سو ډېرو اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او په نورو خبرونو کې به بیا د هر ولایت یا د نورو هیوادوالو مختلفې ستونزې د چارواکو سره شریکې او اوس به ستاسو پیغامونه بیل تبصرې خبره کوم په ګډه به یې سره واورو
هلو سلام علیکم زه اختر محمد یم د فراه د ولایت انار درې د ولسوالۍ د سره په اړیکه کې یم زه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم او وروسته د سلامو موږ په دې منطقې کې کوچیان ژوند کوو مالداري کوچیان یو کوم مرستې چې د دولت د خوا ته راغلي دي هغه دا د کلي د شورا خلکو چې راوړي دي دا شورا والا اوس نیم کوچیان په تحویل نه نیسي وایي تاسو په دا شورا کې نه یاست او نام د منطقې یاست نو موږ د دولت څخه دغه هیله ده او دغه ارګانو چې مسؤول ده دغه ماشسو دي چې دغه مرستې چې راځي د ولسوالۍ د قرار دي د تذکرو د لارې د موږ مالدار کوچیانو ته تقسیم شي چې نه جنگ وي نه جنجال وي نه د چا ګیلا وي نه د چا خبره وي نو موږ د دولت دغه هیله ده چې دغه مرستې دي ونیسي سړی چې کونده یا تذکره لري یا بله خوا لري دولت ارګانونه دي ارګان دي په هر مرکز کې دي ارګان جوړ شي په نام د شش کال د وچکلۍ د عمله چې مالدارین ټول مسلمانان د سخت مشکلاتو مجبوري سره مخامخ دي نو دوی د داسې وکړي دولت ولړټوري چارواکي او دغه مسؤلین چې دغه د شورا او د کلیوالي شورا او خلکو په لاس یې نور کوي د امرسې په دوی کې جنجالونه راځي لکه اوس چې موږ مالداري کوچیان یو دولت دا خدمت وکړي او ملت ته که غواړي چې ملت په جنجال او په مشکلاتو سره کښې نه وځي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم لیاقت یم د کونړ څخه زما غوښتنه څه وه دا د الکترونیکي تصویرو باره کې څلور میاشتمه چې خبر شي تصویري شروع شوې نو دا څنګه چلې شروع شوې دي او دره کې نه لګي غوښتنه چې تصویر ته
معلومات معلومات مہربانی السلام علیکم
السلام علیکم زه د نیرهار ولایت د پوری ولسوالۍ د چنګول لیکنې لا ګولین تاسو سره په تماس یم زمونږ د درخواست او تقاضا چې دا کوم انټرنیټونه علي فیسبوک دا کوم پروګرامونه چې بندلونه یا کسوري او یا هم دارنګه بکسي ورته وي د دغه خرچې ډېرې زیاتې دي نو توانه طاقت موږ نه لرو چې عمره خرچې یا کسوري کفال کوم یو میاشت به فال کو دو میاشت به فال کو خو بدریم میاشت پنی د دمه توانا طاقت موږ نه لرو چې موږ دا کاتو یو فال کو دا ځکه چې یو جی بی انټرنیټ موږ لره کوي په 300 غوانی باندې تدریس زیاتې دي همدارنګه 20 جی بی انټرنیټ موږ لره کوي په 300 غوانی باندې تام ډیر زیاتې دي همدارنګه 30 جی بی موږ لره کوي پوره 500 غوانی باندې همدارنګه اته جی بی موږ لره کوي په 800 غوانی باندې را کوي ځان ډیر زیاتې دي موږ چې ارزونه فکر کوو د نور مملکو په پرتله افغانستان کې دا شبکو ولا کیږي کنه ډیر زیات بیسیز موږ اخیستل کیږي ولې متاسفانه چې افغانستان حکومت که چېرته حکومت په خپله باندې دغه کڅوړې یا دا شبکې یا د انټرنیټي پروګرامونه خپله جوړ کړي بیا هم زیاتې دي که چېرته دوی په خپله باندې دغه شاندې کار دا نه کړي تاجرانو کړي سوداګرو کړي هغو ته ولې حکومت داسې نه وایي چې دا دومره ولې زیاتې کیږي همدارنګه ولې دومره ظلم وشي دومره زیاتې وشي څه کار ظلم زیاتې دي
سلام زه محمد زرین شاکرین د یلمن ولایت د واشر د ولسوالیت خبرې کوم وروره دغه درې میاشتې تقریبا کېږي چې د ریبا سیم کارتونه او روشن سیم کارتونه خو تقریبا د یو کالم کېږي چې د مخابرات سیستم کټ دی نو د اشرف غنی څخه د جمهور رئیس اشرف غنی څخه مې پیغام دغه دی چې دغه د روشن جواب د ریبا شمیرو ته حمله نه وکړي دغه د یلمن ولایت شورا دغه خدې بندي کړي دي وروره سیم کارتونه ټول خلک واړول مخکړان شخص روانه شي چاره وسی خدای په امان وروره
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلام علیکم درادو څور تاسو ته سلام دی ز عبدالمجید منیزان د بادغس ولایت یم د بادغس ولسوالۍ یم او په تلم تیارات یم نن د ستار پهلوان په توڅر باندې په زرو په لکاو دغه په څلګونو کوچنیان تر پښو لاندې څوک څوک ملا څوک نه چاترونه ما په دې چاتر واجر غل دا څه حال دا څه ژوند دی واجر غل یاد مو وخت یا دغه نور خارج ته مو مخکړه ته نور خارج خارج ته واه یا یاران ته واه یا شوراجی ته واه یا بس دا واه واجر غل سلام علیکم
زابل ولایت شنکی ولسوالی څخه خبره کوم او په درنښت سره ویله کوم چې آزادۍ ریډیو مسلمان د ازما وخت رئیس د دولت او پروګرامو پر ورسوي خبر نه چې د بستا ولایت کانو په ولایتو خبر نه دی او چې سر نه خلاصې دي سر او سر خلاص دی دا سربازان خواران محلي پولیس څنګه مؤسسه سماج برک نه لري اشاره راته نه لري ملي پولیس هم دا سلام نه مؤسسه نه لري وخنیان لري شهیدان لري مرزان لري کورې کرایې نه لري نو هیله کوم چې دا وخت په نورو مقاماتو پورې ورسېږي چې دا غټ خلک ټول د سربازانو په ماشو تجارت او کاروبار کې خپل مارکیټونه جوړوي یو سلام
سلام علیکم ما باندې د آزادۍ رادیو ته چې په دې کابل کې کوم دغه پاسپورتو باندې ویزه لګیږي دا ډېر وخت راشي نو ورته په انتظار انتظار یو نو ویزه نه راته غوښتي رښت په چلان د خلکو په میاسو میاسو مریضان په کوشت پاتې په میاسو میاسو ورته انتظار چې څوک روپۍ لري بس 3000 4000 روپۍ اخلي او زه په نن لږ د مریضان په کوشت ورته پاتې دي د ویزه نه ورته لګیږي نو دا پیغام
لوگر والے خود والے لوگر والے کمانے بارہ میں لگ لس بجے رسنا شروع کی لس بجے معمولی لس بجے شروع کی لس بجے اور نہ جی ہم کار نہ کہیں بس اور تو لوگ روس کرا سو چوکی جانے خالی اور گئی نہیں دو لس بجو پورې بیا مړی و چې دو بجې شروع کی تا که کمانډانۍ کې ډېره درغلي روانه ده سره کار نه کیږي او موږ یو امضا ته به درې ورځې زیاته ورځې تاسو نه مننه وسلام
الو زه عبدالظاهر د هلمند ولایت خبرې کوم زه غواړم چې اشرف غني موږ ته د هلمند د کندو په افریقایي علاقې باندې چرمندان نن د اشرف غني څخه وغواړي چې دغه په افریقایي علاقې ځکه چې زموږ کومبه ټوله په سطح بعضې نورو ولایتو ته یا د افغانستان څخه بهر ځي باید چې دا دلته په افریقا اوبه چې د لوی پروسس سي باید چې نورو هېوادو ته به را ولاړ شي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بلمرغادو ولسوالۍ یم. جېرې راغلي د یراتو ولایت کې د کاجستان په سیمه کې یو مرته ځوای کې خلک ولاړ دی وای بار کې مګر د سرپناهي ځای نه لرو بیرته پر مخ یې نه ته مارا کړې ما اواز ته لوړ مقامات ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم. میں تصدی اللہ دے رابر اولائے دے شنکے اولو سالے نمی سماس نیولے اور ارجانہ دا جے کے دا دلاری امنیت دیرتا خراب دا بس پوسیم رسی دے جن شکا والے بس دیر امنیت سر اللہ کے خراب دا مغالو چے دے دولت دے خاطا توجہ سی دخلے پامان.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډيري چې موږ امنيت مکان
افغانانو تل مرمنه کا پدرنا استر کو متل
خزينه بنديان په مناسبه زوي کې وساتل شي.
له خويندو هم هله کېږي چې خپل ستونزې د همدي پروگرام لاله یې موږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
السلام علیکم. محمد تعوز د زابل د ولایت صدا پیغام د ازادي رادیو تقریبا دا واکسین چې دوه نه شي ده په دغه کوچیانو ته چې د شوري د زابل د شوري په ولسوالۍ کې په دې سره غروپ لمنو کې پراته دي د میزان په ولسوالۍ کې پراته دي یو کوچی ته واکسین نه ورکول شوی په خاطر د څه شي یو خدا ځایي خلک دغه څه کوچی سپي ویني بیا وغلاکې ته نه ورځي نو که چېرته روغتیا ده واکسین ښه شوي او تاسو کوچیان هم په دې کې حق لري نو د کوچیانو نفر د یو دوه نفر درې نفر په دې زابل کې ترلینګ ورکړل شي بیا د هغه کوچیان د هر کوچي کور په هره شیله کې په هر غره کې ور معلوم ده نو به دا واکسین ورسي. اکثره کوچیانو ته دغه بالکل پر مخ واکسین ورکول شوی نه ده چې خپل کوچیان وروزینه او خپل کوچیانو ته دا واکسین ورکړل شي نه هغه کوچیان دا کولی شي چې ټول کوچیانو ته مکمل واکسین ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم. زبانی مرهار ولید نه خبر کوم. نوم عبدالله خلیق ده. زمان د مرهار ولید په بهتره سیمو کې شبکې کار نه کوي. وسلام.
السلام علیکم. زه یو افغان غواړم ازادۍ راډیو ته خپل نظر وړاندې کړم. خدای دې وکړي چې آینده پارلمان د نیکو صالح خلک چې هغه د افغانانو پرمختګ غواړي د افغانانو یووالی غواړي د ملت پرمختګ غواړي هغه څوک کامیاب شي او موږ د هغې شاهد واوسو.
سلام. زه د کونړ نه یو قومي مشر د دانګام لسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ یو مشکلات دی او د ازادۍ د کارکوونکو نه غواړم چې لوړو مقاماتو او لوړو چارواکو ته ورسئ او خاص محمد ډاکټر اشرف غنی ته ورسئ. زمنګ په ولسوالۍ کې 80% د ټلیفون نه به برخې او 60% کار کوي. دا هم د لوړو مقاماتو نه غټ خاص دی چې دغه وکي موږ ته د ټلیفوني یو شبکه منزور کی او باید چې د دې نعمت نه برخمن شو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د بلان د څخه خبر کوم. پیغام دې یو ته راشي دي چې دغه تاریخ برابر چې لګي کړی زروان ک دولت د ګورو سره کومه کوي و چې سره وخت ک توخم ورکی ک بدل ورکی ک ان کو دي ک مایه ورکی دغه وخت یا چې خلک بس ګران تاریخ وکړي بیا پر دولت یې ماته زوم پر د برابر دي دولت د خلکو سره چې وي کې خلک دراو غالي خو چې نات ورکی دغه خلک وي ایمان د مشکلې سره مخامخ دي او ایمان کې مشکلې ده خلک ډیر غریب خلک دي قرن کوټ کور در بدل دي نو سی لږ کومه په سره وسی نو تاریخ وکړل شي او نه بشي وکړي د خلکو سره لږ کومه په ګران شي او چې بیا تاریخ وکړل شي بیا دولت ماته کمپاین وي ښایي مشکلات نو دخل کوم تاوان دي دولت ته مغته سر زوم بس اوس نه کو دي واره باندې د خپل ګو سره د شپیر کې خلک دره و غوړي یا دې بدل ورکی یا دې کو دي کې ایو ورکی یا دې خپل ته کنات ورکی نو ما ته غرام دغه دي ما ته غرام دي رو شر وخت ور شي دي دا د خپل ګو سره د شه ما کوې پر باندې وسخه سره غون دي جوړ کې خلک راو غوړي چې شي وسره وکي او بس ګرام ته کنات ورکی. وسلام.
ما دا پیغام سب کې د سفر راځي کې ز د خاکري د ولسوالۍ صدا پیغام د ترسوال دي موږ تر د لارې ته رحمت کوو شه موږ دې د شکایت څه ته راغلی موږ زیري د حکومت پر لارې باندې د په جوړو پر پارسال باندې په ځوسه یې مغواړي پر مالو باندې مغواړي پر ګارډر باندې مغواړي او د پراډ پر بوجي باندې مغواړي د دې خامل دی په تکلیف کې دا اخوای کده چې غوای د وګو پر بشکار لاده یو په پیسې غواړي.
ډیر مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زابل نه تی هما کنده کرا ولاته په کوټه ولسل کې نه اډو کنه وګړه دا کار څه دا ویل کی په کوټه په ولسل کې روشن خدا ته اولس السلام علیکم.
سلام علیکم رادیو آزادی کارکونکو ته ټولو ته سلام وایي. له جندرو ولسوالۍ غزنی ولایت نه په تماس کې یو. وروره دلته خو ډېره بدبختي ده. دا سړک د پکتیکا او د غزنی بند ده ټول طالبانو اړولی ده. حکومت په دې باندې هېڅ غور نه کوي. ولسوالۍ یې پرېښوته سکوت یې وکړ او طالبان د خلکو څخه مالیې غواړي او ډېر سخت ظلمونه یې شروع کړي دي. ټول سور خوري د لارې او ګدر او چپخانې او ښه او بد ټول بند دي. مکتبونه خلک له اشکالونو ډېر په عذاب دي. مالونه م هلاک سو. غلې م نشته. شی م نشته. یوه کمه دې باید وخوري که نه وي دا خاوره د بل چا ته وسپاري کېدی خدمت نه شي کولی. موږ ډېر په تنګ یو. بازار بند ده. 300 دوکانه ټول لاړو.
علی السلام علیکم. زموږ خپلواکین د حیرات د مصلح نه یاري کني وجه موږ جانه چې ول پرون نو ول مور راز د شپې کې د حکومت عملیات کړی په جلال آباد کې ول قاتل نفر شیان وایرن شي د انټوی باید دا اچھا چې د عملیات تنظیم کړی دی. باید د عملیات تنظیم کوم کوي چې هغه اثر ونیول کدا چې موږ چې د هر ورځ ملګرو د افغانانو وجل کیږي چې پښتنه نه شي یا خود خپل د دولت په طرف باید دا نه پر ګرځي. دا باید د دولت قانون ته وسره شي. تاسو په هغه کې په خپل
ځای زابل ولایت مرکز کلات خبره کوم. د ازادي ریډیو له مسلینو سره مننه کوم چې ما زاخت وروړو مقامات ورسي. وزیر صاحب ته مهرباني وکړه ټول مرکز بسا ولایت له حالاتو ته څنګه نه خبر او که خبر یې تا د کومندان باندې کومندانی خرڅ کړی نو خو نه شي کولای چې ورته ودا سره رمه میاسو سربازانو یو ماشینه بدلل نو خو انسانان دي ماران خو نه دي خاورې وخوري. وسلام په احترام.
زما دا پیغام د نظام د ولسوالۍ دموکرات د سیمې سره د ولسوالۍ پورې دغه ځکه دمبر څه نه ده. دا مو څه ډېر غټ مشکل دی په دې چې موږ ته چې بارانونه وشي زموږ مشران او ډېر غټ جانونه موږ سره رسېږي. دغه دې موږ ته را دمبر کې. وسلام.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
السلام علیکم. خدای دې وکړي چې دا زموږ د برق مشکل را حل کړي. نور مده شیخ صاحب نن سم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم ورور. تاسو د نور دوستانو پیغامونه مدادي خبره کړه. خدای دې وکړي چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی وي او د دې ستونزو په هواري کې هڅه او کوشش وکړي. مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم غوړم وایم چې د پیغامونو په تنظیم کې زما همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په هیله هم یم چې مشتهر واستوي د پیغام ثبتونکي د سکاله لري. نو تر بلې خبرونې تاسو پر خدای سپارم. علام مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
درگو بلا وقت ما جانا نہ زما وذ ذکر را را شام مہربان نہ ز